سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستان زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاس وایم نن پنځشنبه ده د 402 کال د اسد زمری 19مه د 2023 کال د اگست 10مه پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY راتلونکو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د غیدارې ویاند وحید الله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل که دغه مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو سره هم د خیر ښېګڼې چارې ودروي.
د دې لپاره چې موږ خپل د ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکړو راتلونکو شپږو میاشتو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لرو. د بل سخت ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو نارینه ښځې او ماشومان به وږي شي. که چیرې د WFP په اړه دوی ته د واورې اورېدو تر مخه ونه رسېږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیونو څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومی دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغېز کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمېر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 1 میلیون افغانان کډوال دي چې ډېره برخه ایران او پاکستان کې دي. د کابل په هوایي ډګر کې لنګدې د وکلن زند ورسته د کډوالو د نړیوال سازمان IOM دفتر بیا کار پیل کړ. بختر اجازه د طالبانو په واکه د کډوالو چارو وزارت دی وی خبر پانی پر اساس ویلي دا دفتر پرون پرانستل شو. خبر کې راغلی چې د IOM دغه دفتر د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه په هوایي ډګر کې د ستنیدونکو کسانو د ثبت او راجستر چارې مختوري. معلومه نه ده چې دغه دفتر ستنیدونکو افغانانو سره مالی مرستې هم کوي او کنه. د کډوالو نړیوال سازمان IOM دغه دفتر پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال ویجاړ شوی و چې اوس له رغولو وروسته بیرته فعال شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې دریو یو ورځنیو یا 500 اوور لوبو ته 13 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په خپله ویب پاڼه د غوراوي کمیټې د مشر انضمام الحق په حواله د خبر ورکړی او ویلي دي چې د لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه په سریلانکا کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ 2 ورځې وړاندې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري د پاکستان په وړاندې د غلوبو ته خپله شپارس کسیزه لوبډله اعلان کړي. افغان لوبډله پرون له غرمې وروسته د دغو لوبو ته د چمتووالي په هدف سریلانکا ته ولاړه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندس د قرغزستان د ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې باب منندس پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک د قرغزستان ولسمشر صدیر چباروف نه دا غوښتنه کړې. دغه امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبره یې په دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیکه بڼه زیات کړي. د منندس په خبره قرغزستان له روسیې سره د بې پیلوټ الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزجاتو سوداګري کوي چې په خبره دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای. او د روسیې د بیړنیو خدمتونو اداره وایي موسکو ته نږدې په یو فابریکه کې د درنې چاودنې لامل د بې پیلوټ الوتکې برید نه دی. په دغې فابریکه کې چې د موسکو په 1 کیلومتر کې پرته ده پرون چهارشنبه د چاودنې او اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 340 کسان ټپیان شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د شپږو ټپیانو وضعیت نازک دی او د روغتون د بیړنیو مراقبتونو څانګې کې بستر شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو تفصیل هلته ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي نو اړمنو افغانانو ته د خیر ښېګڼې مرستې دروي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو.
د سپینی مانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د پاکس په بخښنې سره سپینه مڼۍ وایي د امریکا متحده ایالاتونه د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي په دې اړه پرون خبرې کړې دي. اخوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پارلمان د منحلولو لپاره ولسمشر ته لیک استولی.
مری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان
دی وایي زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تیر شپارس میاشتې وي. دا شپارس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سخت وي.
په کندوز کې بڼوال شکایتونه لري.
نسبت پروسه کال نه سکالې بادام حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړی ولی چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي اړ کېږي چې میلیونونه نورو افغانانو ته هم د خیر ښېګڼې مرستې ودروي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی په بیړنۍ ډول 110 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې لرې پرتو ولایتونو کې څه باندې 3 میلیونه کسانو ته خوراکي توکي زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مال بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر له 9 میلیونو اوښتی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا اړو افغانانو ته د مرستو د کمولو خبره کړې او خبرداری ورکړ که پیسې ورونه رسیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون به میلیونونه افغانان وږي پاتې سي. افغانستان کې دغه پروګرام ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 8 میلیونه اړو افغانانو ته د دوی لخوا د مرستو رسولو چارې درول سوي دي. ښاغلی امانی وایي که بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي اړ کېږي چې د بشري مرستو کچه نوره هم راټیټه کړي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که چیرې نوې مرستې ترلاسه نه شي موږ به په راتلونکو اونیو کې دې ته اړ شو چې لا حد نور د خوراکي توکو کچه ټیټه کړو او د هغو خلکو شمیر هم راکم کړو چې پلان دی ورته د خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
امانی وایي د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکو شپږ میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي د ژمي پر مهال د بېوزلو او اړو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې وروسته له هغې ټکنۍ سوې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو او په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وایي اوس مهال 1.4 میلیونه میندې او ماشومان افغانستان کې د هغو موادو له مرستې برخې سوي چې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. له دې سره هم مهاله د ناروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې 15.3 میلیونه افغانان بشپړ خواړه نه لري. د هغه په خبره له افغانستان سره د مرستو د کموالي له کبله د اړو کسانو شمیر زیات سوی دی. ایګلن پخوا تر دې د ناټو غړي هیوادونه تورن کړي وو چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې 1.5 میلیارد ډالره پر پوځي عملیاتو لګولي خو اوس هلته هغو خلکو او ماشومانو ته پام نه کوي چې خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت د نړۍ په کچه جدي بللی او ویلي دي چې د وضعیت د مهارولو لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. طالبان بیا د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بولي خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې په تیرو 2 کلونو کې لسګونه زره افغانان بېکاره سوي او له دغه هېواده لا هم د کډوالو څپه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:00 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو
په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي، د طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کول په کار نه دي. خو په فراه او بغلان ولایتو کې ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نومې او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو دغه بندیز غیر شرعي او غیر منطقي بولي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو له لوري له دریم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سیشن به پورز په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ او د خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري ترمنځ لا لیدنی وازی 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونی خونځیو ته لتلو منع کړی دی. د مکال په وینا طالبانو په خپل کړنو سره وښودل چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل پکار نه دی. په همدې حال کې په فراه ولایت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي تونزله عمل نوم او غک په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د هغه دوه خويندې چې عمرونه یې لاسو کلونو کم دي دغه ولایت کې خونځي ته لټګ منه کړی دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم لا څرګندولو ډډه کوله، ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او پخت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یو فعال زکی صدیقی ازادي رادیو ته ویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او منطقی ده.
ممنوعیت تحصیل
اسما پان لاسو کدو څخه پورته جونې لزده کوم نه کول غیر منطقی، غیر شرعي او نه اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې خپل خپل ټولنیزو بنسټیزو او اسلامي حقوقو په برخه کړی. د ستونزو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او خځې باید تعلیم ته ولاړ شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پرسی چې یو اعتراض کوونکی او د خزو د حقوقو فعال ده، پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بي غوري کوي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
طالبانو هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي، او دا همغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنی چې دوی افغانستان او افغانانو تیاره راتلونکي تبیایي او د افغان نجونو راتلونکی تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بله کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سپینه مانی وای د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاری. دا خبره د سپینه مانی د ملي امنیت ویان جان کیربی پرون خبري لاله ته کړې. دا په داسال کې چې د پاکستان صدر اعظم پرون پارلمان ته ورسته وینا کړې، او د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د غیواد کې د لنډمال حکومت د جوړېدو سلا مشورې روانې دي. تفصیل اسد الله لودین اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی وایي دوی په پاکستان کې هر ډول کړنو په ځانګړې توګه تاوتریخجنو فعالیتونو ته اندېښنه لري. کربی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل تاوتریخجن فعالیتونه د پاکستان ثبات او د یو شمیر نورو هغو هیوادونو آرامي اغیزمنوي چې دوی ورسره ګډه ګټه لري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې کربی ویلي دوی د پاکستان تحولات له اندېښنې سره څاري. امریکایي چارواکي دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې پاکستان اوس مهال له سیاسي او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ پارلمان یا قومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړه او په خبره یې د اګست په نهمه ولسمشر محمد عارف علوي ته د پارلمان د منحلولو یا ړنګولو په هدف لیک استوي. هغه د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل،
میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان
دی. وایي، زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تېرې شپاړس میاشتې وې. دا شپاړس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سختې وې. په ټول سیاسي ژوند کې ما دومره سخت وخت نه و لیدلی. هغه هم داسې مهال چې هیواد په لوړه کچه له انفلاسیون سره مخامخ دی او د تیلو بیې ورځ تر بلې لوړیږي.
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي، د پاکستان له قانون سره سم که ولسمشر د پارلمان د منحلېدو په هدف د صدر اعظم لیک په 48 ساعتونو کې لاسلیک نکړي، نو قومي اسمبلی یا پارلمان به خپل منحل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي، حکومت به په پاکستان کې ملي ټاکنو ته زمینه برابروي. د پاکستان دولتي راډیو پرون د اګست 9 په یو راپور کې د صدر اعظم په حواله لیکلي چې د لنډمهالې حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالف ګوندونه په شریکه د لنډمهالې حکومت چارواکي ټاکي. په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15 شوي وو، چې په نتیجه کې یې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی وو. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالفه ګوندونو د عدم اعتماد د تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظمۍ لری کړ او پر ځای یې شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 13 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 300 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سخت دریځو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
له خبرونو ور اخوا،
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. راځو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته. امریکایي انټرسپټ خبرونې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پخوانیو افغان څارنوالانو او وکیلانو ته د ورپیښ ګواښ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ادعا شوې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه 9 افغان څارنوالان وژل شوي دي. انټرسپټ وایي طالبانو کلونه کلونه څارنوالان تعقیبول او د هغوی د نیولو هڅې کولې. انټرسپټ خبرونې داسې وخت د طالبانو لخوا پخوانیو افغان څارنوالانو او یا هم مدافع وکیلانو ته د ورپیښ جدي ګواښ یادونه کړې ده چې د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده د بخښنی عمومي فرمان هم ورکړی. اوس د راپورونو له مخې امریکایي وکیلان سره متحد شوي او غواړي له خطر سره مخ افغان وکیلان او څارنوالان له افغانستانه وباسي. انټرسپټ لیکلي د امریکا او بهرنیو ځواکونو په راوتلو سره دا خطر له خطر سره مخ او زیانګالي افغانان یوازې پریښودل شول. په دې مقاله کې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د پخواني لوی څارنوال فرید حمیدی خبری راخستل شوی چې طالبان په غو څارنوالانو پسې ګرځي چې د دوی دوسیې مخته وړي. د حمیدی په حواله لیکل شوی، افغان څارنوالانو کلونه کلونه د عدالت د تأمین لپاره له نړیوالو سره اوږه په اوږه کار وکړ. پخوانی لوی څارنوال له ځینو امریکایي بنسټونو او د امریکا د مدافع وکیلانو له ټولنې سره په ګډه د شاوخوا 1.5 افغان پخوانیو څارنوالانو او د هغوی د کورنیو د غړو د راایستلو په لټه کې دي. د متحده عربي اماراتو نېشنل ورځپاڼې هم په یو مقاله کې افغان خزینه قاضیانو ته د طالبانو د متوجه ګواښ په اړه تمرکز کړی. نېشنل ادعا کړي چې 3800 افغان څارنوالان او قاضیان خوندي ځای ته د لیږد جدي اړتیا لري. په مقاله کې د یوې افغان څارنوالې چې نوم یې بدل شوی او نورا هاشمي مستعار نوم ورته اخیستل شوی، لیکل شوی چې نګری یو لسیزه کار کړي. هغه په خپل کار کې تر ډیره پوری لخصو او ماشومان سره د تاوتریخوالي قضیه چیرلې. خو نن د نېشنل خبره نور هاشمی مجبور شوی چې خپل اصلي نوم بدل کړي او په پټه اوسیږي. ورسپانې لیکلي د 2023 کال د اگست رئیس چې طالبان وقته ورسېدل، د نور هاشمی په ګډون ګڼو نورو ښځینه قاضیانو او څارنوالانو ته د طالبانو لخوا پرله پسې ګواښونه وشول. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دي او ګڼو نورو ښځینه قاضیانو ته په وار وار ګواښونه کړي دي. په کندهار کې یو وار بیا د شپږو میاشتو پر مهال د نري رنځ یا توبرکلوز تر زرو زیاتې پیښې ثبت شوي چې ډېره برخه یې ښځینه دي. متخصص ډاکتران وایي د نري رنځ ناروغي د پیښو زیاتېدو یو علت په خلکو کې د عامه پوهاوي کموالی دی. په افغانستان کې په وروستیو کې د نري رنځ تر څنګ د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو خبرونه ورکړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې کله یوې خوا د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کیږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هیواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نري رنځ یا توبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډېری یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د توبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پرتله یو څه کموالی شي.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 1180 د نري رنځ ناروغان درلودل، چې دا بیا د تیر کال په پرتله 6.5% کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانه کې زنانه لږ فیصدي لوړه ده، 2.5 تر 4.5% پورې ده، او پاتې فیصدي بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیښې نه سواته نوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا 100 پیښې د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در 40 کلونو څخه بیا تر عین یو کال کم پورې په دا عمرو کې حسابل کیږي.
د ډاکټرانو په خبره د نري رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بې سوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له 2 اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کیږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نري رنځ ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه او جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایي کارکوونکو ته او مخصوصا چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي، او هغه کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نري رنځ د اخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 نه دی کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله 23,000 کسان مړه شوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت ویلي وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په 2 ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 449 مثبتې پیښې ثبت شوي، او په 14 ولایتونو کې 40 تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندوز ولایت یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کمواله راغلی. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د کندوزي بڼوالانو له قیمتي محصولاتو شمیرل کیږي، او د ولایت په چاردرې، امام صاحب، قلیزال، دشتیارشي، علي آباد او ځینو نورو سیمو کې د بادامو باغونه موجود دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ ووهلې، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. 50 کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو 200 ونې لري. هغه وای هر کال له یوې ونې څخه پنځه منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال یې له یوې ونې یو من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سږ کال بادام حاصلات د سلو فیصدو نه شاید دېرش فیصده بادام حاصل کړي، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، او یخ هم وه د واوره وشله بې وخته دا بادام لږ خراب کړل، تقریبا اویا فیصده بادام یې د باندې وړل.
د یاد ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی خو حاصلات یې خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات یې کړی و بادام، او سږ کال حاصلات یې کم دی، بېخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کم کړي دي، اشنه خرد پروش هم لږ ښه دی، لیکن سږ کال بادام بېخي کم دي. دا دی ورور چې دا سږ کال واورو یخ ولا یخ بندي زیاته وه، دا ګلان کې و یخ چې ووله هغه یخ ورور غنم هم د بین وړل، دا حاصلات هم د بین وړل، په دغه باندې حاصلات یې کم شو.
د کندز ښار یو اوسیدونکی عبدالودود چې له شل کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر پلور کاروبار کوي، دی وایي د تېر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې هوا سرد بود، زمستان بعض حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 5200 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بدبختانه بگویم که به اثر
له بعد مرغه د ژمي په موسم کې یخی هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه، او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخی هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي، بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې پر 6212 هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8415 ټنه حاصل ترلاسه شوی و، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 5090 ټنه اټکل شوې ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو، خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرې شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، دلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور و پلار نه سي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي، دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیلم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي، او زموږ حق یعنی بدله شه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي، او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده، په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي، په ډېر ستور شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشتې حساب دي. یعنی زموږ ډېر وخت وشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 11 420 201